په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پکتیا او غزنی کې د طالبانو په حملو کې له اویاو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو. خوخ پرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو حتی پنځوس نور ټپیان دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم نن مازیګر یوه موټر سایکل بم چاودنه شوي او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د رقه ښار یې په بشپړه توګه نیولی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو اته پنځوس نور ټپیان دي. د کورونا چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن مازدیګر د پکتیا په امنیه قمندانۍ د طالبانو د نن ورځې د برید وروستي جزئیات داسې ورکړل.
21 تن از سربازای پولیس گردیز در این حادثه شهید.
جنرال مراد وای د گردیز یو وشت پولیس په دې پیښه کې شهیدان شوی. اته څلوېښت پولیس هم ټپیان دي خو شل تنه ملکیان وژل شوی او یو سلو لس نورې ټپیان دي.
110 تن از مردم گردیز زخمی هستند.
خغلی مراد ویل په وژل شوی کې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالای عبدیانی هم شامل ده. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د نن ورځې ډله ییز برید د لا څېړلو لپاره چې یولسو انتحاري حمله کوونکو وکړه د ګڼې مرګ ژوبلې پاړولو له څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د دې پیښې د لا څېړنې لپاره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک پکتیا ته تللي دي. اخو د کورونا چارو وزارت مرستیال خغلی مراد د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې هم نن د سه شنبه د سهار په شاوخوا دوه بجو د طالبانو لخوا موټر بم حمله تایید کړه. هغه ویل په دې پیښه کې 15 پولیس او 15 ملکیان وژل شوي او لس تنه پولیس هم ټپیان دي. بیا هم یو امنیتي خبر ده. اورزګان په مرکز ترینکوټ کې نن مازیګر د موټر سایکل بم چاودنه شوې ده. د اورزګان د عام روغتیا سرپرست ډاکټر زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې لدې پیښې لس ټپیان روغتون ته انتقال شوي. چاودنه د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې منار ته څیرمه شوې ده. په ټپیانو کې یو پولیس شامل دی او د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. په همدې منار سیمه کې دوه میاشتې مخکې هم د پولیسو په موټرو ورته چاودنه شوې وه. د بشری حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشری حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له 14 کلونو وروسته هم دوه پر درېیمه برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې 132 مخیز راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې دې لپاره کمی شوي چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلونکي که هم به علاقه شوی دی. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د رقه ښار یې په بشپړه توګه نیولی دی. دوی د اسلامي دولت یا داعش ډلې دا د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې سختې جګړې وروسته نیولی. د سوریه ډیموکراتیک پوځ ویاند تلال سلو نن وویل په رقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي خو تصفیوي عملیات لا هم روان دي. څو ځینې کسان چې که پټ هم وي له منځه یوړل شي او همداراز ماینونه کشف کړای شي. هغه وویل ژر به د رقه ښار د ازادۍ رسمي اعلان وشي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې کنټرول پرې درلود. برټانیا میشتې د بشري حقونو څار ډلې تایید کړي چې رقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې ډیموکراتیک پوځ له 4 میاشتو راهیسې منسجم شوی دی. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل ایرانی سیالي عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان پر سر د خبرو په خاطر موسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپل ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړه یې د کانګرس په اوږو ورواچوله. ولسمشر ترامپ دا ګواښ هم وکړ چې د ایران او 15 جمع یو اټومي تړون بشپړ لغو هم یو انتخاب دی. او د اسپانیا ستري محکمې د کاتالان د دوو جلا غختونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د ستري محکمې د امر لمخي دوی د خیانت په تور تر تحقیقات لاندې نیول شوې دي. څارنوالانو ویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچيز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی ګوسایرت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پختنه کې چې د اسپانیا حکومت ناقانونه بولی اساسي رول لوبولی دی. د اکتوبر لومړۍ نیټې لانجمنې ټول پختنې په نتیجه کې چې پولیسو او خلکو سره شخړه وکړه شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. د کاتالان سیمې اوسیدونکي له اسپانیې جلا حکومت غواړي. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
له صفه ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولن خبرونه کې اوري چې په ګردیز کې د خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر لڅلويخت او اوختې د افغانستان کورنیو چارو امنیتي مرستيال مراد علي مراد.
21 تن از سربازای پلیس ګردیز در یوه حادثه شهید شول او 48 نفر در یوه حادثه زخمی است.
ښاغلی مراد دغه راز ویل چې په دغه حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. له پیښې د څېړلو لپاره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ ګردیز ته تللی. له خپل خبریال سره تماس نیسو. په غزنی کې هم د طالبانو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر له شلو زیات شوی. د غزنی امنیه قومندان په افغانستان کې له دغو خونړیو بریدونو سره یو ځای په یو وخت د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې کوربه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو په دې غونډه کې ټینګار وشو. د افغانستان مشرانو جرګې بیا نن په عمومي غونډه کې له وسله والو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوعاتو ته اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن افغانستان دوه ولایتونه د نور په نسبت د تر ټولو خونړیو بریدونو شاهد دو. پکتیا او ګردیز، پکتیا او غزنی. مخکې خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تایید کړه چې په ګردیز ښار کې نن د وسله والو طالبانو په برید کې 140 تنه وژل شوي او 158 نور ټپیان دي. د امنیتي مسولینو ویل چې دا حمله یولس برید کوونکو کړی و چې ټول وژل شول. په دوی کې څو تنه هم انتحاریان ول. له همداشي به له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داوود تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر په ډاګه کړ. آیا دا همدا وروستۍ شمیرې دي او که د دې ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمیر ښایي له دې زیات وي؟
مننه نوري صاحب، لکه څنګه ستا معلومات ورکړه همدا وروستۍ شمیرې دي. کورنیو چارو وزارت چې کوم معلومات ورکړي، ولې موږ هم معلومات لرو په سیمه کې ځینې کسان بلا هم یو شمیر، یعنی ډېر کم تعداد خلک به د په سیمه کې تر خاورو لاندې، خو هغه به وروسته معلومېږي. ولې دا مهال د پکتیا ته د کورنیو د اجرایه ریاست رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت رئیس ستانکزی صاحب راغلي او په سیمه کې بررسي کوي او په څو شېبو کې به خبریالانو ته معلومات ورکړي. بلې نوري،
وروستای وضعیت د ګردیز څه ډول دی؟ په حمله څو ساعته اوختې دي. د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ 158 ډیر کسان د ټپیان دي په روغتون کې. تاسو مخکې وای روغتون ته ورغلي وای، څه وایي ډاکټران؟
د سیمه دی وضعیت په اړه مونږ چارواکو سره خبرې کړې. هم دا اوس د پکتیا د امنیت امیر سمنوال نثار عبدالرحیم زما سره ناس ده، همدغه دا خبرې وکړې چې پکتیا کې امنیت ډاډمن ده او په سیمه کې دوی قوي امنیتي تدابیر نیولي دي او سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او زخمیانو ته به هغه شدید زخمیانو د رسېدو دپاره کابل او کلي اردو روغتون ته انتقال کړی ده او دوی لا هم د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. بلې نوي سر
تپان صاحب، تاسو د دغې حملې د څېړلو په اړه وویل چې څېړنه پیل شوې ده، مونږ د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې کړې وې، هغه وایي چې په دې حمله کې امنیتي او استخباراتي چارواکي پاتې راغلي، هغوی ندي توانېدلي چې د دغسې حملې مخه ونیول شي. لومړنۍ څېړنې څه ښیي، څه وایي؟
د پکتیا امنیتی چارواکي هم همدا خبره کوي، د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو په پرله پسې ډول وخت په وخت همدا کنفرانسونه ورکړي، په مطبوعاتي کنفرانسونو کې همدا خبرې کړې دي چې په سیمه کې کشتي ادارې په پیښو کې پړې بللې دي. ولې تر دې مهال امنیتي چارواکو په دې برخه کې خاص خبر نه ورکړی چې نن ورځ په او څوک نه دي؟ ولې دا ویل کېږي چې دوه کسه دستوري هم په دروازه کې نیول شوي دي او امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلي.
داوود تپان له تاسو نه مننه. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داوود تپانو چې په ګردیز کې د امنیت قومندانۍ په انګړ کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز د طالبانو د ډله ییز برید نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان کورنیو چارو امنیتي مرستیال مراد علي مراد دی او د غراز د پکتیا د څنګلوري غزنی ولایت د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه نن رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي مراد ویل
21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است، اما ملکی ها که شهید شده 20 نفر از مردم گردیز شهید شده و 110 تن از مردم گردیز زخمی هستند. اما در ولایت غزنی حادثه که رخ داده 25 نفر شهید است، 10 نفر زخمی است و 5 نفر هم از ملکی ها شهید هستن در ولایت غزنی.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد چې د پکتیا او غزنی د ورستیو خونړیو حملو د قربانیانو په اړه نور معلومات راکول. له بلې خوا د غزنی امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې دغه برید شن کړل. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د غزنی د ورستی خونړی برید په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرفت پر راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی عمله په شا تومبولې چې غوښتلې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمه ریپورټونو ښیي چې تیر شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ پر مرکز د هامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور بندي ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادې ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بی پوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمه ته سم د ستیل مرکز کومکی سرتیری استولې او وسلوال طالبان له یادې ولسوالۍ څخه پر شا کړی دي. نو موري وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدید و چې پر مهال 15 تن افغان سرتیری هم وژل شوی او 12 تن نور ټپي اندي. د دغه خبره چې په یاده حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړه وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد زمان دغه رازول چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تنه ملکی کسان د شوز او ماشومان په ګډون هم ټپيان کړی دي. نو موري وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
وانګلو کې د شي خیر او خیرات دی قوت را غلی ځتی تر زختونه خو له سوخه کې موجود هم چې د 15 نفره پولیس او پولیس امنیتي ملي جامن په له سوخه کې دا څه ځل شي چې ګرځي او په حدود دی بولس نفرو که بولس نفرو که زخمیان دیم دا سی فکر رو که چی دوچند و درشتند دو تلفات لری اما دا سی موشن دکی کرکم نشتا.
اندړ ولسوالۍ د غزنی او لنامن ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1 افغان سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستیا هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکزه پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې اته افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. شاغلی کامرانی له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځفي.
او د ولسوالۍ طرف باندې د کرولونو د ولسوالۍ طرفداران مهداران دغه لوګو چې راته څه ووي راکوټه کومه انټي کړي وکړه کومه انټي کړي وکړه خان د ولسوالۍ کومه انټي انتظار کړی او دا انتظار دونه کوي لاندې ډېره وګړي سره د خبرو راځي د کړي د ولسوالۍ تعمیر هم له مابینه ولی او شپې لمباله په ولسوالۍ نه چې کلي د 15 نفره شهیدان دي او 9 نفره زخمیان دي. د خامې سر پوسټه وکړه چې یو نفر ورته هم سکوت کړی ده، هغه هم ټول شهیدان کړي دي. جمال کله پوسټه کې 100 نفره وو هغه هم سکوت کړی ده او هغه هم شهیدان کړي دي. نو بدال دی د ماشاءالله د جندل په ولسوالۍ کې.
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو ته په یوستولي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. د یادونې وړ دی چې څه باندې یوه میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ ډلیز بریدونه کړي وه او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وه چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
په غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه راپور و. غزنی او پکتیا نن د خونړیو بریدونو شاهدانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وویل چې په ګردیز کې 140 تنه وژل شوي، 21 امنیتي سرتیری دي او 40 هم ملکیان. دغه راز د هغه په وینا په غزنی کې په اندړو کې 15 پولیس وژل شوي او 15 ملکیان دي. دغه راز په دواړو پیښو کې په لسګونو ملکیان هم ټپیان شوي. د حملې په داسې وخت کې کیږي چې د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. له یوې لنډې دمې وروسته اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په مرکز مسقط کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې بل غونډه کې جوړیږي باید له هغه مخکې د دې غونډې ژمنې عملي شوي وي. په عین حال کې سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې له پاکستان سره په اړیکو کې اساسي بدلون رامنځته نه شي د عمان په څیر غونډې به ښایي مطلوبه نتیجه ورنه کړي. نور حال د وصل وصال په راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر عملي رول او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو شمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملی اقدامات کوي.
کشورهای شرکت کننده
دی وی د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو د شمنو په عملی کېدو ټینګار وکړ او دا وعده وشوه چې ژمنې به عملی کېږي او دا پریکړه هم وشوه چې په هغه صورت کې به راتلونکي ناسته ترسره کېږي چې ګډون کوونکو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان خپل کورنۍ کار ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د سرورخیزو ناستو شپږم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شوه. د یو شمېر راپورونو له مخې د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې عملی د خبرو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام لپاره د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د مسقط په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د درنشه رئیس اکرم خپلواک او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس تهمینه جنجوا ګډون درلود. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په برخه کې یوه نوې تګلاره او میکانیزم جوړ نه کړي دا شناستې ګټه نه ورکوي. لاډلې سید خالد سادات وایي
له بده مرغه چې افغان حکومت ونه شي کولی چې داسې نوې ستراتیژي جوړه کړي چې وکولی شي د پاکستان سره د طالبانو پر سر یا طالبانو باندې د سولې یو اصلي میکانیزم رامنځته کړي. دا یو اصلي ستونزه ده او بالاخره د ناکامې تجربې تکرار بیا موږ تاسو د عمان په ناسک ګورو.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2016 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباده پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه.
لبل خو د افغانستان مشرانو جرګې بیا نن په عمومي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د احتمالي مرستو په تړاو جدي د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. دا وروسته له هغې چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مالي مرسته کوي. د مشرانو جرګې په مشرانو جرګه کې د نننۍ بحثونو په اړه نور حال د نجسفې پر راپور کې اورئ.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي، کچیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا د بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلوه خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤولین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو پر رابطه چې میلیونه ډالر دي په دې رابطه سکوت ورسره خبرې وکړي.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوې دي. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده.
نن د اکتوبر ولسمه د زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو په دې هدف نومولې ده چې د زده کړې له لارې بې وزلي له منځه ولاړه شي. د بشري حقونو د څار ادارې هم په دې اړه نوی راپور خپور کړی چې او په هغه کې وایي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅې د پام وړ کمې شوې دي. په افغانستان کې ویل کیږي چې د هغو ماشومانو له ډلې چې له ښوونځي بې برخې دي له هرو دریو دوه نجونې دي. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې
له هغه راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کاله پوره سول، د اټکل له مخې په درو کې دوه برخې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې دا 132 پاڼې لرونکی راپور وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د سویو هڅو مخه د خراب امنیت له کبله نیول سوې ده. د دې راپور نوم دی زه به ډاکټره نسم او یوه ورځ به ته ناروغ سي. رئیسه هغه 12 کلن نجلۍ ده چې په کلي کې ښوونځی نسته. دا د لوګر د نظرخیلو اوسیدونکو ته او غواړي زده کړې وکړي.
ښوونځي نشته ځکه موږ نه سې کولای چې لاړ شو، خو کور کې وایو نو شاخ لا وسو لاړ شو. زمونږ لا وایي چې موږ یو مکتب هلته جوړ کړي چې موږ لاړ شو. زه وایم یو ساده شم چې نورو ته درس ورکړم.
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور نتایج په څلورو ولایتونو کې له 209 نجونو سره د مرکو پر اساس دي چې عمرونه یې له 11 څخه تر 13 کلونو دي. د طالبانو د دورې په پرتله اوس ډیری نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت تر اوسه هغو اهدافو ته نه دی رسیدلی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یې ټاکلي وو. دا خبره د بشري حقونو د څار ادارې راپور کوي. د حکومتي چارواکو په وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي چې 50% د انجونی دي.
په ټول هیواد کې یوازې 8% نجونې او 6% هلکان لوست کولای سي. د بشري حقوقو د څار ادارې د راپور لمخې ډیری نجونې تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي او له همدې کبله اړیستل کیږي چې ښوونځي پرېږدي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم ورته ستونزې یادوي چې د نجونو د زده کړو مخه یې ډپ کړې ده. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد وایي حکومت د دغو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. دی زیاتوي
د معرف وزارت دنده د تعلیم او تربیه وړاندې کول دي، خو موږ دا کار یوازې په هغه سیمو کولی شو چې هلته امنیت تامین وي. متاسفانه په هغه سیمو چې هلته امنیت نه دي، جګړه روانه ده، په هغه ځایونو کې موږ خپل نارمل دنده ترسره کولی نه شو. خو د دې مشکل د حل لپاره موږ د هغه سیمو د مشرانو له لارې او د خپل د معارف د شوراګانو له لارې خپل هلې ځلې کړي دي.
د بشري حقوقو د څار ادارې راپور وایي چې طالبان او نورې سختریزي ډلې اوس مهال د افغانستان تر 40% زیاتې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او تر 1 میلیون زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه دي. طالبان په هغو سیمو کې چې کنټرول یې لري ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګوي. راپور همداراز وایي په هغو سیمو کې چې نجونې پکښې ښوونځیو ته د تلو هڅې کوي له لوی امنیتي خطر سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق د حکومتي ځواکونو او د غراز له کورد وسلوالو غوښتي چې په کرکوک ښار کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دا وروسته له هغې چې د عراق په کردستان کې ټول پوښتنه وشوه او د عراق حکومتي ځواکونه هم ویل کېږي د کرکوک ښار ته ننوتي او دولتي تاسیسات او نور مهمې ودانۍ نیولې دي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هیواد د شمالي ښار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په یو اعلامیه کې د عراق له حکومت او کردانو غوښتي دي چې په کرکوک کې د روانې شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې ښار وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونښلي. متحده ایالاتو د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي، واشنگټن په عراق کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درې اونۍ وروسته تر هغې په تیلو غني ښار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک پړه له خپل لوري ټول پښتنه وکړه. په دې ټول پښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رایه ورکړه، خو د عراق حکومت دا ټول پښتنه رد کړه او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان له خپلواکې سیمې څخه یوازې 100 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر یې شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پېشمرګه ملیشیې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلې دي، خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هیواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کردانو پېشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ په سیتو، پېسلاو، ګندماک، مرکز تیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کودیسي دي چې د کرزي په اوله دوره نه په دومه دورو باندې د جنکانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر 15 شپږمه پورې 6000 او 1200 نجونې دي چې هغو په 15مه او په 1400مه او په 3 سنت کې تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معارف او په دې کې څه موږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړي دي او عملي کړي دي. هغه چا موږ سره په دې کې نه کومک کړی نه دي موږ مشرانو. نو غواړم د معارف نه او د تاسو د رادو د لارې نه د ستونزو زمونږ د نیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
اوران سلام علیکم زه وکیل احمد جړی ولسوالی څخه خبرې کوم ما موضوع دغه د ډاکټرانو د چې ولته جړی ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سړی واڅه د خپل پښتنه د څو کې کوم مریض دی د خپل مریض بیان سره کې واره د پراغه مریض باندې هغه دوا درکنه نه یو دغه معاینه است هغه دوا چې درکنه نو د ډیرو پیسو له درکې چې راځي دوا ته سره وخره هیڅ فائدہ نه کوي ما دا ارزول چې حکومت ولې یو کمپاین پر باسي ولې د رنګین کې
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک اسپټون کې ماشين کې مو پریخي وي خدای وکړي چې مسول چارواکو هم ستاسو د شکایتونو اوریدلې او د هواري لپاره میټه راون غړي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید د نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل هم کار ته سپارم مصطفی صدیقی راتونکو نیم ساعت او وروسته د ازادي رادیو خبري مجله وړاندې کوي خره خلاص